درنو لیدونکو السلام علیکم د امریکا غږ ریډیو ته خراغ لې نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د سپتمبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1290 لمریز کال د تل میاشتې له لومړۍ سره سم دی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگټن کې د ورځې د غرمې یوه بجه ده. په دې خبري خپرونه کې مو زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
ساسو قربانه یو. لومړی هم د خبرونو مهم سرټکی
په پاکستان او افغانستان کې با سبا د پولیو پر ضد هم مهاله درې ورځنی کمپین شروع شي. چارواکي وایي په دې کمپین کې با په دواړه هیوادونو کې ټول ټال 8.6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړل شي.
د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې نن د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځل شوه. ځینې پښتانه وایي چې د پاکستان ریاست د پښتنو د کلتور ورځې ته د نورو قومونو په شان ارزښت نه ورکوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د افغان طالبانو په مرکزونو باندې د ناټو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 طالبان وژل شوي دي.
او اوس هم د خبر د تفصیلی خبرونو مشروع ته ورځو چې د ساعت د واشنگټن ډی سي نه تاسو خبري. مخکې تر دې چې نورو تفصیلي رپورټونو ته ورشو د یادونې وړ بولم چې همدا اوس دستي د ایشیا کپ یا د آسیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې دوه مهمې لوبې روانې دي چې یوه یې د هند او پاکستان ترمنځ او بله یې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ ده. راځئ چې د دغه دوه لوبو وروستۍ صورتحال اول وڅېړو. اکرام صاحب، اول که تاسو وایاستئ چې د بنګلادیش او هند ترمنځ لوبه څنګه روانه ده؟
د پاکستان او د هند ترمنځ ځکه چې ټولې لوبې د بنګلادیش او افغانستان لوبه روانه ده،
څلور ملکونه
یو ځای دي. بالکل، نو لوبه د پاکستان او د هندوستان چې کوم روانه ده، په هغه کې هندوستان یو سل او ورنځونه جوړ کړي دي. د شلو ورونو لوبه شوې ده، خو تر اوسه پورې د هندوستان یو لوبغاړی هم اوټ شوی نه دی. یو سل او نهه رنځونه هندوستان دا وخت کې جوړ کړي دي. د هندوستان لخوا روهیت شرما 46 رنځونه جوړ کړي دي په 850 بالونو باندې، او شیکر دون 12 رنځونه جوړ کړي دي. پاکستان هندوستان ته د 238 رنځونو هدف ورکړی دی. دا وخت د دین وړاندې چې د پاکستان کم بیټنګ شوی، پاکستان ټاس کټلی و. د ټاس کټلو وروسته یې د بیټنګ کولو فیصله کړې وه. اولنی لوبغاړی د پاکستان هغه امام الحق اوټ شوی و. ال بی ډبلیو 10 رنځونه جوړ کړو. وروسته فخر زمان او بابر اعظم لوبه د سحد پورې مضبوطه کړله، خو فخر زمان 1.5 رنځونه بیا جوړ کړل. د هغه نه وړاندې بابر اعظم اوټ شوی و. وروسته تر ټولو ښه لوبه پارټنرشپ چې کوم شوی و، هغه د سرفراز احمد او د شعیب ملک ترمنځ شوی و. سرفراز احمد 40 رنځونه جوړ کړل او شعیب ملک 80 رنځونه جوړ کړل. د هغې وروسته آصف علي هم ډېر ښه لوبه وکړله، هغه 1.5 رنځونه جوړ کړل او شاداب خان په کې 10 رنځونه جوړ کړو. نو دغه شان پاکستان د 238 رنځونو هدف ورکړو، 238 رنځونه جوړ کړو. خو دا وخت کې لوبه زیاته د هندوستان په حق کې ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې یو لوبغاړی هم د هغوی اوټ شوی نه دی. که لوبه کې خو څه وخت څه هم کېدای شي بل طرف ته لوبه اوړېدلی شي، خو تر دې وخته چې کم صورت حال دی، نو د هندوستان اړخ دې وخت کې مضبوط ښکاري. لاړ به شو د افغانستان او د بنګلاديش
ترمنځ د لوبه چې روانه ده، د دې صورتحال به وروستی بیان کوم. بنګلاديش په لومړي میدان کې په چوغه ګټل وو، بیټنګ یې غوره کړ. په بیټنګ کې یې وکړی شول چې 249 رنځونه جوړ کړي، او په دې ډول افغانستان ته د 250 رنځونو هدف وټاکه. البته د بنګلاديش اوه وکټې په دې 500 اوورونو کې خپل لاس ورکړي. په دویم میدان کې افغانستان اوس بیټینګ کوي او تر اوسه یو شپېته رنزونه جوړ کړی دی خو دوه وکټې د لاسه ورکړی دی چې هغه یو رحمت شاه سوځیدلی دی په یو رن او یو حشمت شاهدی اوس هم لا بیټینګ کوي احسان الله په اتو رنزونو سوځیدلی احسان الله او رحمت شاه سوځیدلی او همدا اوس شهزاد او حشمت شهیدی بیټینګ کوي تر اوسه پورې نولس اورونه شوي دي او په نولس اورو کې دو شپېته رنزونه کړي وو دوه تنه یې سوځیدلی دي په دغه سټیج کې چې بنګلادیش په لومړی میدان کې وو نو د هغوی ډېر وکټې سوځیدلې وي په دې ډول افغانستان تر اوسه ښه روان دی خو وروسته بیا هم نشي ویل کېدی چې څنګه به شي ځکه چې لا تر اوسه پورې لوبه ډېره مخته نه ده تللې نو دا د پاکستان او د بنګلادیش ترمنځ دویمه لوبه ده په د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ افغانستان په مخکنۍ لوبه کې بنګلادیش ته ډېره سخته ماته ورکړې وه په ډېرو رنزو نو په یو سلو شپږ دې شو رنځونو کوم هیر شوې نه دی په دوه مرات په توپیر سره بنگلاديش مات کړو نو افغانستان بنن بیا هم لوبه کوي او بل لوبه به د هندستان د ټیم سره وي د پاکستان د ټیم سره د جمعې په ورځ خپل لوبه په ډیر کم توپیر سره وبایله خو ډیره خل لوبه وکړه نو دا ورستۍ صورتحال د دغه دوه لوبو موږ به تاسو ورسته هم د خبرونه په لړ کې د دغه دوه مهمو لوبو د صورتحال خبرو او اوس برا شو مهمو ریپورټونو ته اکرام صاحب
بالکل ریپورټونو اړخته بزو
او د مهمو ریپورټونو په سر کې خبره دا چې سبا به په پاکستان او افغانستان کې هممهاله د پولیو پر ضد د واکسین دوه پراخ کمپاینونه پیل شي او په دې لړ کې به د دواړو هیوادونو کې دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ټول ټال د 8.5 میلیونو نه ډیر ماشومان هغه به واکسین شي د پولیو پر ضد څاڅکي به ورکړ شي او چارواکي وایي چې سږ کال په پاکستان کې څلور د پولیو پیښې رجسټر شوې دي چې په هغه کې درې په بلوچستان کې وي او یوه په خیبر پختونخوا کې افغانستان نایجیریا او پاکستان یوازې درې هیوادونه دي په ټوله نړۍ کې چې تر اوسه هم د پولیو یا ګزړن ناروغي په غماشومانو کې هلته لیدل کیږي لا تر اوسه لمنځه نه دي تللي په دې هکله به بشپړ تفصیل د خپل خبریال ارشد حسین واورو
د پاکستان د پولیو د مخنیوي د بیړنیز مرکز قامی رابطه کار رانا محمد صفدر ویلی کس هم د هیواد دننه د پولیو په وایرس تر ډیره حد قابو موندلې خو د پاکستان پولی ته نږدې د افغانستان په سرحدي سیمو کې دغه هیواد د واکدارې نشټوالی او د هلتنه د وایرس پاکستان کې خورېدل لوی چیلنج دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي د بیړنیز مرکز قامی رابطه کار رانا محمد صفدر هیواد کې د افغانستان لخوا د پولیو د وایرس د خورېدو دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې چارواکو سباله پګرد هیواد کې د پولیو ضد قامی کمپاین پیل کولو تابعیا کړی دا رانا محمد صفدر ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل دا به لومبه لوی قامی کمپاین وی چې سباله پیل کیږي او د دې مهم هدف ګرد هیواد کې 8.6 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول دي او دغه هدف تر لاسه کولو لپاره 2,08,000 ورکران ګمارل دي او نو ولې زیاتوي چې د دې کمپاین یو بل خصوصیت دا دی چې په دې کې و د شپږو میاشتو نه واخله پینزو کالو د عمر ماشومانو ته د ویتامین ای قطره هم ورکول شي چې مقصد په ماشومانو کې د بیمارو پر ضد د مدافع قوت سیوا کول دي رانا محمد صفدر مخ کې وای چې پاکستان او افغانستان به سباله خپل خپل هیوادونو کې په یو ځل د پولیو ضد کمپاین پیل کوي او په دغه کمپاین کې به افغانستان خپل خواته لس میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي
علاقوں میں ہیں جہاں پہ کہ افغانستان گورنمنٹ کا پراپر کنٹرول نہیں ہے اور یہ ایسے علاقے جو ہے یہ ہمارے فاٹا کے اکراس صوبے ہیں نگرہار کنار پروونس وہاں پہ یہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساؤتھ میں کوئٹہ بلاک کے اکراس دیکھیں تو کندار ہلمند کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے انفارچونیٹلی جو افغانستان پروگرام کے ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ باقاعدگی سے ان بچوں تک نہیں پہنچ پا رہے وجہ سے یہ ایک رسک ہے جہاں پہ مجھے ایک وائرس کو اسپیس مل رہی ہے وہ پرولیفریٹ کرنے کے لیے اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو ہماری پاپولیشن موومنٹ اتنی انٹینس ہے
هغه وای پاکستان ته اصل چیلنج د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چرته چې د افغان دولت واکداری د نش برابر ده. د پاکستان د پخوانو قبایلی سیمو سره تړلې ننګهار، کونړ، قندهار او د هلمند صوبو کې د وایرس موجودګي او هلته د افغان دولت د واکداری نشواله د پاکستان د لپاره لوی چیلنج دی. هم دغه وجه ده چې د پولیو وایرس ته پاکستان کې د خورېدو موقع ترلاسه کیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په لوی شمېره کې تګ راتګ دغه وایرس خوروي. خو د پولیو وایرس د فاټانه نه ترلاسه کیدل د دې خبرې ثبوت دی چې سکل پاکستان د دغه وایرس په مخنیوي کې بریالی شوی دی. هغه وایي د پولیو په ضد د ساسکو په شمول د پاکستان دپاره دویم لوی چیلنج د نورو ساسکو د ورکولو په کوریج کې نیمګړتیاوې دي. څرګند دي وي چې سکل پاکستان کې د پولیو یوازې څلور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې درې بلوچستان او یو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع نه رپورټ شوی دی. او تیر کال په هیواد کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي وو چې د هیواد په څلورو واړو صوبو کې مخې ته راغلي وو. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازني هیوادونه دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم شتون لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. زو د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ته هلته په د تخیل تحصیل سره نری کې چې پرون کومه پیښه رامنځته شوې وه چې پکې د پوځ د یو کپتان په شمول وو عسکر او نهه طالبان بوجل شوي دي. د دغه عسکرو یا پوځیانو جنازې خپلو پلارنو کلو ته وړل شوي دي او پاکستانی چارواکي وایي چې د ضرب عزب د عملیاتو وروستو دا په دغه ځای کې د ترهګرۍ تر ټولو غټه پیښه ده چې په دومره غټه شمېره کې پکې پوځیان وژلی شوي دي. رپورټ پہ د هغه ځای نه د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د پوځ او وسلوالو ترمنځ شوې نښتو د څلور کلن ضرب عزب نومي پوځي عملیاتو باندې پوښتنې راپورته کړې دي. او ځایي خلک وایي چې د ضرب عزب پر مهال پوځ دعوا کړې چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې دي او امنیت پکښې په ځای کړی شوی دی. وایي دغه تازه زورور نښتو د پوځ لخوا د امنیت په ځای کولو دعوې شکمنې کړې دي. پوځ ویلي تیره ورځ شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره نښتې په نتیجه کې د یو کپتان په شمول و امنیتي سرتیري او نه وسلوال وژل شوي دي. دغه نښتې شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل په سرنارای سیمه کې رامنځته شوې چې د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتره لرې لویدیځ او افغان پولیس ته جخت موقعیت لري. د علاقې ته نوګو ایریا ویلې شي او د ضرب عزب عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک هم یا بیرته نه دي واپس کړی شوي. دغه سیمې خلک د ضرب عزب عملیاتو پر مهال په زیات شمېر سره د پولې پورې غاړې افغانستان ته کډه شوي دي. ځایي خلک وایي چې د تازه پیښې د سیمې په امنیت بیا سوالونه راپورته کړي او اندېښمن دي او یې سره مخ شوي دي چې پوځ دا ولري چې څلورو کالو ضرب عزب وروسته د غسیمې په بشپړ ډول د وسلوالو د قبضې څخه خلاصې کړی شوی دی. نو وایي څرنګه وسلوال وتوانېدل چې د ضرب عزب څلورو کالو وروسته په لومړي ځل په دومره غټه کچه بریدونه تر سره کړل. د پښتنې په ځواب کې د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
په افغانستان کې د طالبانو کوم فشار دی هغه هم زیات شوی دی، سره د داعش هم زیات شوی دی او دا غي ضروري خبره چې اثرات په پاکستان باندې هم پریوزي. په پولا باندې دواړه پراته دي نو یقیني خبره چې دې سره خلکو ته خو په ټارګټ کلینګ باندې تشویش دی او سوچ کې هم پراته دي. بل طرف ته د سکیورټي ادارو لپاره هم یو چیلنج دی او دریم طرف ته زمونږ ملک کې چې کوم دا جنگ دی دا لا ختم شوی نه دی، دا په افغانستان کې هم شروع دی، دلته هم شروع دی او کې دیشي چې دې کې داسې قسمه واقعیات آینده هم د کېدونو امکان شته.
په کال 2014 کې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په یو بل قبایلي ضلع خیبر ایجنسی کې هم پوز په پراخه کچه سره خیبر ون نومي پوځي عملیات ترسره کړي وو. شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر ډله او خیبر د منګل باغ ډلې په نوم سره یادېدله. پوز ویلي عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړې او په زیات شمېر سره وسلوال د پولې پورې غاړې افغانستان ته تښتېدلي او له هغه ځای څخه دلته بیا بریدونه ترسره کوي. پاکستان د وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره کال 2018 راسي په ډیورنډ شکمنه کرښه د ازغن تار لګولو په پروژه هم اخته ده. پوښتنه دا پیدا کیږي چې پوز له تیرو 15 کالو راسي د وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو ترسره کېدو اخته ده، خو د هغې باوجود بیا هم د وسلوالو لخوا په داسې پراخه کچه سره بریدونه ترسره کیږي. د وسلوالو دغه تازه بریدونه ریاست لپاره بیا څومره لوی ازمایښت دی؟ یو وار بیا بریګیډیر سید نظیر په دې اړوند وایي.
تر څو پورې چې منظم مرکزونه دي هغه خو نشته دی، یا داسې ځایونه چې په هغې کې ترګرو سو قیام کوي، یا داسې ځایونه چې په هغې کې ټریننګ اخلي، یا داسې څه ځایونه وي چې په هغې کې د هغوی مددګار پکې ښکاره وي. داسې ښکاره خو نشته دی چې مونږ ورته وایي د ځمکې په سر باندې چې کوم موجود او ښکاره وو هغه خو ختم شوي دي. لیکن د افغانستان سره چې کومه پوله ده هغه دومره مضبوطه نه ده، نو دومره محفوظه چې په هغې باندې تګ را تګ ناممکن نه دی بلکې ممکن دی. په دې چې د دوی تګ را تګ د شیشکې په شکل باندې وي، او د شیشکې دپاره خاردار تار چې کوم شو یا یو قسمه دغه لګول بندیز لګول د هغې سره نه بندېږي مکمل طور.
یار دی وی چې له تېرې لنډې مودې راسې یو ریبیا په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او په امنیتي سرتیرو بریدونه سیوا شوې دي، او سیمه ایز خلک په سیمه کې بیا د وسلوالو موجودګۍ اندېښنې سرګندوي. او په خپل د سیمه د خامی پارلمان غړي محسن داوړ هم په دې غیر یقیني صورتحال د تشویش سرګندونه کړي، خو د دوی دغه اندېښنو ته په حکومتي کچه یا څه غبرګون نه دی ویلی شوی. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
قدر مون اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی نه اورئ، او اوس هم یو رپورت د افغانستان. افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې ناټو ځواکونو د طالبانو پر دوو ناستو هوایی بریدونه کړي دي چې پکې له شلو زیات طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي زیاتوي چې طالبان غوښتل او تکل یې درلود چې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ باندې برید وکړي. نور رپورت په د حقمل سادات نواور.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ناټوز وکونو لخوا 13 ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایی بریدونه کړي چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړ ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي، خو د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو له مخې د ناټوز وکونو لخوا پرې هوایی بریدونه ترسره شول.
تیره ورځ د ورځې په اوږدو کې د تفصیل معلوماتو پر بنسټ د اندړ ولسوالۍ په زکور او مکرو سیمو کې وسلوالو مخالفینو دوه جلا غونډې درلودې چې د دوی البته دوه ګروپونه هلته راغونډ شوي وو. پر دوو ګروپونو ناستو باندې د ایساف هوایي ځواکونو لخوا هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د منې په برخه دغه ناستې په باغونو کې دي چې د استوګنې د سیمو څخه لرې دي. په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
د غزنی ولی ویان زیاته کړه پر طالبانو د هوایی برید لپاره یې له ناټو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه، او هغوی هم یاده غوښتنه ومنله او مخالفین یې تر هوایی برید لاندې راوستل.
په دواړو سیمو کې مخالفینو دغه ناستې البته دایرې کړې وې څو تروریستي بریدونه پر امنیتي پوستو د یاد ولسوالۍ په اړوندو کې ترسره کړي، خو مخکې له دې چې دوی دغه غونډې پای ته ورسېږي او خپلو شومو موخو ته ورسېږي، موږ د تفصیلي معلوماتو پر بنسټ د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې له نیکمرغه چې د هوایي ځواکونو لخوا دوی باندې وویل شول.
عارف نوري ویلي دي ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې د طالبانو 21 میله سپکې او درنې وسلې او اوتر د موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه پرتله څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت چرواکو ویلي دا مهال د دې ولایت دوه ولسوالۍ د مخالفینو تر لوړ تهدید لاندې دي، خو په دې وروستیو کې آبی بن ولسوالۍ کې مخالفینو د فعالیتونو ګواښ له منځه وړل شوی، خو د اندړو ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین شتون لري او د چرواکو په وینا د بریدونو د ترسره کولو وړتیا نه لري. حکمل صدات، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. د تزمنګا همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکې د مشهوري هفتیزي مجلې نیوز ویک په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ او پدې کې د امریکې د کردار د انجام په حق له یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د افغانستان دلدل نه د ځان وستو د صدر ټرمپ خواهش د یوې لوی تباهۍ باعث جوړېدی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جنگ یو ډیر نامتو ماهر لس کال وړاندې پیشنګوئی کړې وه، که طالبان په جنگ کې هم دا شان مخروڼي روان وي نو دا به ډیر تباکن حالات پیدا کړي. نیوز ویک لیکي چې د صدر ټرمپ د شروع نه د افغانستان جنگ خوښ نو او نن هم په خپل زور موقف ټینګ دی، خو ډیر تنان شک کوي چې صدر ټرمپ د افغانستان د جنگ په حق خپل زړې خبرې نه اوریدلې دی، ځکه چې د جنگ د مخالفت کولو باوجود د کال 2018 په اګست کې د 4000 فوج افغانستان ته د لیږلو منظوري ورکړه. دین علاوه دا وخت د امریکای 20000 کنټریکټران په افغانستان کې کار کوي چې 10000 پکې د امریکای استوګن دي. مضمون کې د افغانستان په جنگ د امریکای د اخراجاتو د تخمینی لګولو په موقع لیکل شوی دی چې د روان کال د اکتوبر په 8 تاریخ به د افغانستان کې د امریکای د شروع کړي جنگ 18 کاله پوره شي. دا وخت امریکا هر کال د افغانستان په جنگ 50 ارب ډالر خرچ کوي. د جولای تر اخره پورې افغان جنگ کې د مړو امریکنو فوجیانو شمیر 2320 ته رسیدلی دی. هر کله چې 2022 بد زخمیان پراته دي. په جنگ کې د وجلې شوو افغانانو او پاکستانیانو شمیره 3000 او د سختو زخمی شوو تعداد 1,03,000 دی. نیوز ویک لیکي چې 18 کاله وړاندې کله چې امریکانو خصوصي فوجونو او د سی آی ای ډلو طالبان د کابل نه اوزغلول، نو امریکې په کال 1991 کې د شوروي روس د حملې راسې افغانستان کې د تود جنگ د ختمولو او د امن راوستو امید کو، خو کال پس ورته معلومه شوه چې د امریکې د امن امید پوره کېدل ګران دا. اولس کاله پس د پینټاګان او د خارجه چارو د محکمې لوړ رتبه چارواکي په دې تکل کې دي چې طالبانو سره په روغه کولو ځان له حیا ورکي. خو په افغان جنگ پوی هر امریکنی ماهر په دې پوی دی چې د جنگ په باب له صدر ټرمپ په یو خبره ټینګ نه دی. په دې وجه د ده باره کې دانشي ویلې کېدی چې سبا به دی څه فیصله کوي، ځکه چې تیر کال صدر ټرمپ افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو د وستو په خپله خبره ټینګ وو، خو هم د تیر کال په اخر کې ناڅاپي د نورو فوجونو افغانستان ته د لیږلو اعلان وکړو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې خیال دی چې امریکا او اتحادي فوجونه په ګټه کې روان دي. په افغان آبادو د طالبانو بریدونه نه یوازې ناکامه شوي دي، بلکې په دې حملو کې د طالبان جنګیالو سخت جانی نقصان هم شوی دی. خو د خارجه چارو د محکمې نه بهر ناست ماهران وایي چې د طالبانو جنګیالو شمیر د 25,000 نه اوس 50,000 ته رسیدلی دی. خپله د امریکې د حکومت د کال 2018 رپورټ دی چې د افغان حکومت په 80% علاقو اختیار قائم دی. خو د افغان جنگ د یو زوړ امریکني تجزیه نگار او مبصر وینا ده چې د امریکانو جرنیلانو نه سیوا د بل هر یو تن دا پوخ یقین دی چې وخت د امریکې په حق کې نه دی، بلکې د جنگ هوا د طالبانو په حق کې چلیږي. د مخبره د ادارو هم وینا ده چې په جنگ کې غم لړلې ناکامي زموږ په نصیب ده. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ په حق له د پینټاګان د پخوانی ستر سلاکار سیت جونز وینا ده چې پینټاګان کې ناس لوړ رتبه جرنیلان او چارواکي به یقینا چې کابل نه د خپلو کړو تړلو سخت مخالفت کوي، ځکه چې دوی په دې ښه پوه دي چې په کومه ورځم دوی د کابل نه کډه پورته کا په بله ورځ به طالبان کابل نیسي او د دې به په افغان اولس او په افغان حکومت ډیر بد اخلاقی اثر غورځیږي، ځکه چې امریکانو فوجونو وتو سره سمدستی به افغان حکومت ړنګیږي او د طالبانو جنګیالي به فتحمن په کابل ورننوځي.
ساکینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د بلوچستان صوبې په بیلابیلو علاقو او سیمو کې نن د دستوري وشوې چې پکې د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځل شوه. په دې دستورو کې پښتنو خپلې رواجي جامې اغوسوي، لونګۍ تړلې وي او اتڼونه کول. پښتانه خو وایي چې د پښتنو کلتور یوازې پښتني جامې نه دي، بلکې میلمه پالنه، ننواتې او نور پښتني رواجونه دي چې د دوی په وینا په ښارونو کې اوس کم لیدل کېږي، خو په کلیوالي سیمو کې لا ژوندي پاتې دي. په دې هکله پام وکړئ د حمید سمسور رپورت.
د پښتنو د نړیوالې کلتوري ورځې په درناوي کې د کوټ په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دستوري وسوې. د مدني ټولنو د فعال غړو له لورې د دې لپاره ترتیبات په پام کې نیول شوي وو چې په سلګونو د پښتنو پخواني ژواک کې وده ورکوله. ګڼ شمېر ځوانانو د دغې ورځې په مناسبت باندې لونګۍ هم تړلې وې او خپلې کلتوري جامې هم اغوستې وې. د ضلع پشین د برشور اوسېدونکي چې په دغه دستوره کې ګډون درلودې:
زما نوم نظام الدین قرباني کاکړ دی. نن زموږ کلتور ورځ ده. ډېر مشهور شعر دی، وایي: ساده مه بوله هوښیار یمه، ساده زما لباس دی، دغه لونګۍ دغه خولۍ چې مې پر سر ده، دا مې د پلار نیکه میراث دی.
قربان کاکړ وایي چې په کلیوالو سیمو کې کلتور اوس هم روغ رمټ دی، خو په ښار کې بیا وځه له دې مختلفه ده.
کلتور ورځ کم ده، داسې نه ده چې خالي لونګۍ، بلکې جرګه، مرکه، ننواتې او خاص کر زموږ په کلیوالو سیمو کې چې دی سمسور صاحب، دا یو شی ډېر هم دی. زموږ په پښتانه وطن کې ډوډۍ چې کوم ده، یعنې مهمانوازي، هغه بیخي ډېره ده. که زور ته ګورم، زموږ کلتور چې دی هغه په کلیوالو علاقو کې ژوندی دی، په ښار کې ژوندی نه دی.
د ارنایي اوسېدونکي عنایت الله شاوي: سیتراګرۍ نه یوازې زموږ ځواک اغېزمن کړی دی، بلکې له دې څخه زموږ سر و مال ته هم سخت زیان رسېدلی دی.
د ملک هغه ته ویش په هغه کې ستا ثقافت ازادي، ستا ژبه ازادي، ستا کلتور ازادي، ستا هر څه ازادي، چونکې دا اتر زموږ کلتور دی، لومړی زموږ کلتور ده. نن په بده مرغه خلک دې ته ډېر په بده سترګې ګوري، دا د هر چا غلط فهمي ده چې په دې ته ګور. دا دا ګرنټي په دې هغه کې نه سر ګورئ چې ماښام به زه کور ته ولاړ شم، بل څه چې ماښام به زه ژوندی یم که نه، زه په ایمانداري درته وایم، زه په ځان دا باور نه لرم چې زه کور ته روغ رمټ ورسم یا نه. په دا ملک کې بیا چې ثقافت دی، که ستا ژبه ده، که د هر قوم ده، د لوی غلام کې خدای پاک وایي چې موږ دا قومونه پیدا کړي دي، دا مو دا یو فرد لپاره پیدا کړي. ناسته زموږ، پاسته زموږ، جرګې زموږ، کوم نانواتې، دا ټول زموږ د کلتور برخې دي. مګر ستاسو ته دا ختمېږي، که دا ختم شي بیا ستا قوم نه شي پاتې کېدلی.
د مسلم باغ اوسېدونکي شمس کاکړ وایي چې د نړیوال کلي له جوړېدو څخه د ویشل سوي پښتنو ترمنځ اړیکې نوري هم زیاتېدای شي.
چې کومې غزلې دي، کوم زموږ کاکړۍ غاړې دي، زموږ د دې وطن چې کوم ورسا ده، هغه تر اوسه نړۍ ته نه ده وړاندې شوی. دا زموږ د امن یو پیغام دی نړۍ ته چې پښتانه پر امن کام دي او دوی خپل تاریخ لري. باید موږ په خپل ژبه کې، په خپل کلتور کې او خپل هغه زوړ هریټیج چې زموږ ورسا ده، دا نړۍ ته موږ وړاندې کوو. نړۍ موږ ته د یو امن او سوکاله کام په معنا باندې وګوري، او موږ په ټوله نړۍ کې دا پښتانه په افغانستان کې دي، کله ته په پاکستان کې شتون لري، ټول نړۍ سره موږ د ورورولۍ او د ګلوبل ویلج ته موږ باید د موږ کوم کوچنیان دي، او که پښتو موږ ووایي، پښتو ولیکو او پښتو ووایي.
سرګند د 2015 کال په نړیوال سیمینار کې د سپتمبر 23 نیټه د پښتون کلتوري ورځ اعلان شوې وه، چې له هغې وروسته دا ورځ لمانځل کېږي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پښتنو د کلتور یا ثقافت ورځ د بلوچستان د نورو سیمو تر څنګ په چمن کې هم منځل شوی ده. هلته دغه ورځ څنګه منځل شوی نور حال په د چمن د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دې ویډیو ریپورت کې راکوي.
زما نوم لبارمه خوندې. په پاکستان کې د نورو قومو کوم ورځ دا ورځ منځي، دا غو سر پاکستان سرکار ډیر په لوړه پیمانه باندې و دا ورځ ډیر اهمیت ورکړي، چونکه پښتون پاکستان د ځان برخه نه بولي، لہذا په دې وجه موږ د دې سره ډیر ګیله منیو. نن په کار دا وله چې په چمن ښار کې پر سرکاري سطح باندې د دې ورځې د لمانځلو لپاره یو ډیر لوړ لوړ پروګرامونه شل شوي ولو. موږ د خپل مدد آپ ته د دې ورځې په مناسبت باندې اوس هم لګوټې تړلې دراوتلی یو.
زما نوم صوبت خان. کومونه چې د خپل ثقافت، خپل ژبه، خپل کلتور، خپل تمدن پریږدي، نو هغه بدنړی په مخ بیا حکومت نه پاتېږي. د دې واضح مثالونه په دې پاکستان کې چې د پښتانه قوم سره تعلق لرونکي قبیلې، یعنی هغه د مختلفو د نورو قومو په منځ کې چې اوسېدل، د خپل کلتور، خپل ژبه، خپل تمدن پرېښودي، او نن یې خلک په نورو، ځینې د بلوچستانو په نامه یادېږي، ځینې د پنجابیانو په نامه یادېږي.
ما نوم عزت الله دی. نن موږ پښتانه ورځ ده، پښتون کلچر ډی ده، د لنګوټه، د صدرې، دا زموږ د پښتانه ثقافت دی. او موږ پښتنو، زموږ نیکګانو، زموږ پلارانو دا لنګوټه او دا صدرې به تړل، نو یا زموږ هم پښتانه او کوچنیان بچیان موږ دا ورځ په ښه ورځ په ښه انداز لمانځو. موږ ته شخونه کوي، موږ ته لنګوي شخونه کوي، موږ ته لنګوټه شخونه کوي. دا موږ د پښتانه یو کلچر ورځ ده.
دنیا کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې کم پښتانه، کم افغانان دي، و ټول ته د پښتنو د کلتور د ورځې مبارکي وایو. او چې کم پښتانه باسواده ځوانان دي یا سپورتسمنان دي، هغه ته دا خواست کوو چې خپل ورځ، خپل کلتور، خپل ثقافت مې روي. او په پاکستان کې چې کم زلي دي، کم تحصیلونه دي، کم سوبي دي، د حکومت وخت سمور دا خواست کوو چې د پښتنو د پاره چې کم ورځ مختص شوی ده، دا هغه ورځ په مناسبت و پښتنو خپل د ثقافت په ورځ باندې خپل سہولتونه ورکول سي.
ان عثمان مبارز دې
موږ دنیا ته په دې لنګوټو، په دې کالیو، په پرتګانو باندې دا پیغام ورکو چې موږ پښتانه چيو، زلورونه یو، او موږ یو تربل د لجاریجو و ټول دنیا ته موږ دا پیغام ورکو. او دلته چې په پاکستان کې زموږ د دې پاکستانی د ریاست چکم پروګرامونه دي چې په کلو کې جوړیږي، په روډو کې جوړیږي، چې په هر ځای د ګورنمنت په هر ځای کې جوړیږي، لاغو خلک سره موږ دا یو غشتنه دا او دا مې زندګی لا ده چې موږ پښتانه به حیثیت دلته په پاکستان کې یو کام شتون لرو آباد یو. نو تاسو چې دلته د بلوچستانو پروګ د کلتور ډی جوړوي د پنجابي د جوړوي د سرایکی د جوړوي نو موږ پښتانه کام دلته کوم ګناه کړی د چزمو کلتور ډی دلته نه جوړیږي.
منم ناصر خان ما ټول پښتانه وطن ته د دنیا په هر کونج کې پښتانه پراته دي زما غو ته دا پیغام دی چې باید خپل کلتور ژوندۍ وساتي د دنیا سیال کومونه د دنیا تعلیم یافته پر مختللي کومونه هغه چې دی هغه خپل کلتور ژوندۍ ساتي نو هم دارنګ باید پښتون کوم چې د دنیا په هر ګوټ کې آبادی هله خپل د کلتور وس ژوندۍ وساتي دروښتم ستمبر زمر د ثقافت روز ده
زما نوم سور اعظم دی زدا وای چې دا در لنګوټو د صدری او در دې فورینه ده پکار دی چې موږ ته مثال امن راشي دا د امن سره د خوشحالی تړلې دي چې هم نه وي بیا موږ خپل ثقافت څنګه کو یعنی چې د دنیا قومونه د دنیا قومونه هر څه د ازادۍ ورځې لمانځي موږ باندې د بربادي ورځې دي نو موږ چې دی زموږ خارې د بربادي ورځې ته راوړې ده موږ باندې ظلم او جبر شروع دی نو موږ دا اوس هم پر پښتانه دی اپرینسی چې دا اوسم دا ورځ لمانځي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. تفصیلی رپورټونه ته به ادامه ورکړو. د خیبر پښتونخوا صوبې په های کورټ یا اعلی محکمه کې یو چا د پخوانی صدر آصف علي زرداری په وړاندې عینی درخواست کړی دی. د کوهاټ اوسیدونکو شاهد ورغځي چې د زرداری پر خلاف عینی درخواست کړی دی. وایي چې زرداری چې کله صدر وو د پاکستان نو د بن لادن پر خلاف د امریکایي ځواکونو د پټو عملیاتو نه خبر وو خو د هغه مخه یې ونه نیوله. دا چې دا خبره څومره وزن لري او څومره کېدی شي چې ترینن لوی کیس جوړ شي په دې حق له د احسان محمد خان د غو رپورت واکشي.
د پېښور اعلی محکمې په وړاندې داخل کړی شوی د غایني خواست کې ویل شوی دی چې پخوانی صدر آصف علي زرداری د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي فوزي عملیاتو څخه خبر وو او د فوزونو د سپریم کمانډر په حیثیت دا امر ونکړو چې دغه امریکایي خصوصي عملیاتو لارې نیولې وي. د کوهاټ اوسیدونکو شاهد ورکزی چې په اعلی او ستري محکمه کې د دا قسمه عینی خواستونو لپاره مشهور دی او د ستري محکمه دننه په داخله پر یو واري د سپریم کورټ له لوري بندیز هم پر ځای شوه. د پېښور های کورټ نومیالی قانوندان لطیف افریدی په وینا هغه نویني چې دغه عینی خواست په قانوني توګه کوم وزن لري ځکه چې د دې لپاره ثبوتونه هم پکار وي.
اوس دا فیصله ځکه نه شي کېدی چې د شاهد سره هیڅ قسمه داسې شهادت نشته چې زرداری د دې واقعې نه خبرو او زرداری ته مستند خبرو چې داسې وکړي او زرداری په هغې کې بیا ناکام شو هغه چا ته ونه ویل چې دا مه کوئ. ځکه زما په خیال خو که زرداری خبر هم وي نو دا سړی د اسامه بن لادن دا خو یو بین الاقوامي مخرور او په هیڅ یو ملک کې اقوام متحده او سلامتی کونسل د هغه خلاف قراردادونه پاس کړي وو نو دا چا ساتلی نه شو. نو د شاهد ورزی دا خبره زرداری کې خبرو
د پېښور های کورټ یو بل قانوندان شهاب خټک په وینا دغه ډول عیني خواستونه اعلی محکمې ته وړل د هر وګړي اساسي حق دی او هر څوک کولی شي چې دا قسمه غوښتنې وکړي خو نوموړي په وینا په کار ده بیا دغه پوښتنه د هر یو ذمہ واري ادارې ترسره شي. په دې حق له نوموړي ډیوا رادیو ته زیاته کړه
زما په خیال د دا د ریټ کوم ده دا په دې وجه هم ما ته سم نه ښکاري چې دا صرف د کمانډر ان چیف چې وي هغه خو د صدر په حیث د جنگ اعلان کوي نو اوس په لاره کې پولیس ولاړ دی او دا هغوی یو ډیوټي ده او چې هغوی خپله ډیوټي نه کوي نو د دې تپوس خو د صدر نه شي کېدی په دې کې خو بیا نور هم ډېر ذمه دار کسان دي دا هغه وخت د دغې علاقې نور څومره کاغه د امنیتي ادارې دي او که د هغې نه بهر دي ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ڈیر غیر محدود اختیارات دی تو پدے کے بدا وقت کے زرداری دا قومی اسمبلی یو ممبر دے دار نا اہل کول زما په خیال د ہائی کورٹ پر زمر گرانه خبره نه ده خو اول بدا قتل غواړي چې آیا داغه خلاف د الزامات ثابتيږي نه ثابتيږي بل ادا ده چې د دې شی ذمہواری په هغه راځي او کنه راځي
د القاعده په خوانه مشر اسامه بن لادن چې د 2011 کال د مئی په دویمه نیټه د امریکایي خصوصی ځواکونو لخوا په ابتابات کې د عملیاتو په وخت وجل شوی وو چرته چې هغه تر شپږو کلونو په یو قلا کې پټ پاتې وو د اسامه بن لادن د وجنې وروستو یو شمیر پښتنې هم راوچتې شوی وي او د پاکستان حکومت په دغه حکله د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړو خو د دغه کمیشن راپور تر اوسه د حکومت له لوري په باقاعده توګه ولسته نه دی سرګند کړی شوی احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو د اسرائیل په اړه باندې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو اسرائیل خپل آبادی چې کومې نوی آبادی دی نیو سیټلمنټس ورته وایي هغه باندې خپل کار جاری ساتلی دی او د غربي غاړې یو کلی اوسیدونکو ته یې نوټس ورکړی دی چې هغوی خپل کلی پرېږدي نور حال په د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي
د اتوار یا یکشنبه په ورځ د اسرائیل دفاع وزارت نه خپور شوی بیان کې د غربي بانک کلی خان الاحمر اوسیدونکو ته نوټس یا خبرداري ورکړی شوی چې د اکتوبر اولنې نیټې پورې خپل کورونه وران کړي او دغه سیمه دی خالی کړي دغه بیان کې داسې سند ویل شوی چې فلسطینیان دغه سیمه نه خالی کوي نو بیا به سکیږي د دغه کلی یو نمائنده عید ابو خماس وای هیڅوک پر رضا دغه سیمه پریښودلو ته تیار نه دی او دغه کار سپ پر زور کېدل شي اسرائیل وای دغه کلی بغیر د رسمي اجازتنامې نه جوړ کړل شوی دی خو یاد دی وی چې دغه ته فلسطینیانو لپاره د ودانۍ جوړولو اجازتنامه اغستل یو ناممکنه خبره ده د فلسطینیانو دغه کلی د اسرائیل آبادکاری سره نږدې ختیځ یروشلم کې پروت دی ناقدین وای دغه کلی ورانولو منصوبی مقصد د اسرائیل آبادکاری دغه سیمې ته غزول دی یاد دی وی چې د رواني میاشتې په اول کې د اسرائیل سپریم کورټ هغه اپیل هم رد کړی وو په کوم کې چې د دغه کلی ورانولو د منصوبی پر ضد خواست شوی وو په دغه خواست کې ویل شوی وو چې حکومت دې د داسې کولو نه منع کړل شي اسرائیل د دغه کلی په بدل کې فلسطینیانو ته د متبادل ځای وړاندیز هم کړی دی خو د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی تر مخه دغه متبادل ځایونو کې یوه علاقه د خزلی ډیران سره نږدې ده او دویمه د خزلی صفا کولو پلان سره نږدې ده یو شمیر اروپایي هیوادونو په اسرائیل غږ کړی چې دغه ورانولو منصوبین دي لاس واخلي تیر کال د دسمبر په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ یروشلم د اسرائیل د سرخار په توګه منلی وو او د امریکا سفارتخانه د تل ابیب نه یروشلم ته د منتقل کولو اعلان هم کړی وو سکال د مئی میاشت په 14 نیټه امریکا په یروشلم کې د خپل سفارتخانی پرانسته هم کړی ده د ملګرو ملتونو ادارې ترڅنګ د امریکا مخالفینو یروشلم ته د امریکې د سفارتخانی د منتقل کیدلو ګام غندلی وو او ویلي په دغه نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي
روسه له هغه چې د شنبه یا خالی په ورځ په د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوزی پریډ باندې د وسلوالو کسانو ډزو 25 کسان ووژل، د روسه اوس د ایران مشان د امریکا او نورو خلیج هیوادونو پر خواږو تنیولې ده او سخت نقد کړی دی. خو په همدې حال کې امریکا به وایي چې امریکا حکومت هر ډول تروریستي بریدونه په هر ځای کې چوي غندي. پاموکری په دې هکړه د محمد اکرام رپورت.
نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره د روانې دو وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویلي امریکا د باقی پاتې نړۍ سره د بدمعاشانو پر انګرویه ساتي. ایرانی مشر ویلي د جمعې په ورځ سراګر حملې ته به د قانون او ملکي ګټو په رڼا کې ځواب ورکوي. د دې وړاندې د امریکې خارجه وزارت ویاندي هیدر نووارت ویلو دوی د سخت دریځه اسلامي ترهګرۍ خلاف د ایرانی اولس سره ولاړ دي او په دې بد وخت کې ورسره د خواخوږۍ څرګندونه کوي. ایرانی چارواکي وایي د خالی پورس په جنوب لویدیځ کې په یو پوځي پریډ باندې حمله کوونکي دوه وسلوال وژل شوي او دوه مشکوک تنان یې نیولې دي. داعش تونره وډلې او د اهواز سیمې د ازادۍ لپاره ځان ته د عرب سټرګل موومنټ نوم ویونکي ډلې د خوزستان صوبې په اهواز سیمه کې د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. د عراق خلاف د کال 1978 لسیزې جنگ شروع کېدو په یاد کې کېدونکې کلیس پریډ باندې شوې دغه حمله کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خوشا اویا نور کسان جوبل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره د ایران انقلابي دستو غړي شامل دي. رایټرز خبری ادارې د ایرانی میډیا تر مخه ویلي د ایران حکومت د نیدرلند، ډنمارک او برتانیې سفیران د احتجاج په توګه رابللي او په دغه ملکونو باندې د ایران مخالفه ډلو ته پناه ورکولو تورونه لګولي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنای ویلي د حملې په شا په سیمه کې د امریکې ملګري ملکونه لاس لري او امنیتي ځواکونو ته یې حکم کړی چې په حمله کې ککړ خلک انصاف ته راولي.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرینه يم.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. هسې خو په پاکستان کې چې د انار نوم واخیستی شي نو تر ټولو ښه انار د پاره کابل مشهور دی، خو په پاکستان کې هم ځینې ځایونه شته چې انار پکې کیږي او د کاروبار لپاره کرلې کیږي. زمونږ په سیمه کې خبریال ملک وقاص سوات تللی او هلته یې د انار د کاروباریانو او کروندګرو سره خبرې ترې کړې دي چې انار فصل باندې خر څومره راځي، په څومره وخت کې د انار بوټي میوه کوي او د دې ترڅنګ دوی ته مشکلات څه دي. یو رپورت په تاسو وړاندې کوم.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، د تاسو ته څنګه پته ده سوات ته د میوو ټوکرې ویل کیږي. په سوات کې دا انار چې دی نو دا سره په یو زمیدار دلته په سوات بریکوټ نوې کلی کې هغه پخپلا دا نوې تخم راوړې دی او دلته کې کرلې دی. دلته کې دوی دا تخم د چرته نه راوړې دی او دا د پسونه ځمکه باندې کرلې دی. دې مالک سره دلته کې مونږه موجود یو په دې پټی کې په دې باغ کې دلته کې د انارو باغ دی او د سره په دې حق لبانې خبرې کوي. استاد سنوم دی.
جی زمانم محمد پرویز دی. دا تخم مونږ
Thank you.
داسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، د تکنیکی مسلې له کبله موږ تاسو دغه ویډیو رپورټ وړاندې نکړل شو، خو دغه رپورټ زمونږ سره آډیو رپورټ شته دی. دغه آډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
په سوات کې دا انار چې دی نو دا صرف یو زمیندار دلته په سوات بری کوټ نوی کلی کې هغه پخپله دا نوی تخم راوړی دی او دلته کې کرلی دی. دلته کې دوی دا تخم د چرته نه راوړی دی او دا د پسونه ځمکه باندې کرلی دی. دې مالک سره دلته کې مونږ موجود یو په دې پټی کې په دې باغ کې. دلته کې د انارو باغ دی او د سره په دې حق لبانې خبرې کوي. استاد سنوم دی
جی زمانم محمد پرویز دی. دا تخم مونږ ترکو نه راغوخته دی او دا ډیر کامیاب تخم دی، پیداوار هم ډیر زیات دی او آمدنی هم ډیره ښه ده، رنگ هم ډیر ښکلی دی، خون هم ډیر خوندار دی.
دا راته ووایه چې تاسو دا تخم راوړ، تاسو دلته کې وکر، تاسو د دې د زراعتو د مشرانو سره په دې باندې څه مشوره کړې وه؟ کنه
دا مونږ یو 15-16 قسمه تخمونه راغوښتي وو. د ما 15-16 قسمه تخمونه مونږ راغوښتي وو، په هغه ما یو څو کاله تجربه کاری تور وکړل. په هغه کې بیا دا یو تخم وو چې دا پایدار او دا د دې ځمکې لپاره جوړ پیدا پسلو. انار ډیر خلک کوي، په قسمونو انار دي، خو دې انار مناسب چې دی دا په ذائقه کې هم ښه دي، په بار کې هم ښه دي، د زمیندار په پیداوار کې هم په معیار باندې پوره دي، د مارکیټ لپاره هم ډیر ښه دي او په مارکیټ کې مانګ دې ډیر زیات دی.
دا مراته وی چې دا تخم تاسو روړې دي، تاسو ته په دې باندې سمرس خو نه دی راغلی ځکه چې دا بار ملکی دی.
یره شکر الحمدلله تقریبا صدا سلور کال ولا ډیر شو کې وشولو. مونږ شو کو تقریبا شپک کال یا 15 کال دی. په دې بوټو کې خاصیت دا دی، زیات خلک ماته وایي دې ته ډیر کم عمر یادې، د دې عمر زوسه کم یادوم چې دا په کم کال نه هلکې غټ بوټې دا په هغه کال پیداوار ورکي. نو ډیر خلک ماته وایي تر دې بوټو کې عمر کم یادې، نو کمی په دې یادوم. ما پروس کال بوټي کرلې دي، پروس کالی بار کړه دی، سکالی بیا دویم کالو بیا بار کړه دی.
دا راته وایي چې را سخت کال کم تاسو دا پټې دي چې په دې کې سونه بوټي دي یا دا په سونه ځمکه باندې دي او تاسو له سونه آمدن کړه دی؟
جی دا په درې کنال ځمکه کې دی، ټوټل درې کنال ځمکه ده. او نور باغونه خو مونږ اوس نوی کرلی دي، لکه 60-9000 بوټي دي، هغه خو لکه څه څه گنی دي او څه پروس گنی دي او څه زماز وی کرلی په دیر کې دي یو 1500 بوټي او دسی خلکو تقریبا 30-40000 بوټي خلکو نور هم وړي دي. او زمونږ په تر باندې ریمیډیا په تر باندې تقریبا زیات ریمیډیا په تر باندې خلک خبريږي او راځي او نرسریانې وړي. اوس هم زراعت والا دا وینا کړې چې مونږ درځو او زمونږ کسانو له بوټي ورکوي، خو مونږ دا وی چې مونږ سره تعاون هو کو چې د دې بيماري څه ده، د خوراک څه ده، د څه تجربه کاری ده. پیداوار د دې نورو میوې په نسبت ډیر زیات دی. دا 1800 نواله تر 2000 روپو پوري 15 دانې خرسيږي، په دې کې 23 دانې، 22 دانې، 15 دانې تقریبا 1800 نه ده 2500 روپو پوری خرسيږي.
تاسو سخت کال چې کم پیداوار راغلي نو لکه تاسو به ډیر په ډیل ډول باندې او ډیر په مخ پړوان دی او یا په خوشاله باندې خلکو لم په تحفه کې ورکړي، خو تاسو لېګلې کوم علاقو ته دي؟
مو خو جی مونږ ورته هم لېګلې دي او زیات کر انار مونږ پینډای ته لېګو، زیات پینډای ته لېګو. هغه د غټو غټو ټول ته سپلای کوي او داسې عام مارکیټ کې هنور انار هم خو هغه لکه دې په نسبت باندې ډیر بیٹھے مرازی. زمونږ انار راتم تاریخ نواله راتمې میاشتي او تر شلم تاریخ پوری مونږ ختم کړي. د دې پیداوار ډیر زیات دی او سکل تقریبا 700 پیټې کړي دي درې کنال زمکو او اندازه خو ما مخکې هم تاسو وی چې د دې مارکیټ باندې ډیر خپ ویلی یو دی، خلک ډیر خوښي او هر ټیم غواړي او مارکیټ وته خالی.
ډیره مننه تاسو مهرباني
مهرباني سلام علیکم
ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو واورېدل د باغبان تاسو خبرې واورېدې دوی انار کرلې دي او د دوی انار چې کم دی نو هغه په سواد کې ډیر زیات ګټور دی او ډیر غټ غټې ګټې دوی اغشتې دي او دوی د خپلو نور وروڼو سره دا تخمونه هم شریک کړي دي باید د دې چې په سرکاري توګه باندې په دې انار باندې عموم د زراعت ادارو څېړنې روانې دي خو چېرته سمه رزونه شي چېرته سي دوی دا نوې تخم راوړې دي د ترکی نه او دلته کې دا ښه پیداوار ورکوي او ښه ګټور دی د کیمرامین هاشم علي سره ملک وقاص خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو سوات
قدرمن اوریدونکو زموږ پرونه د پښی بوت رسیدلې ده خو مخکې د غچې ساسونه مخخه و خو راځي چې اوربیا وګورو چې نن ورځ د ایشا کپ سیالیو په لړ کې د غدولو به چې حساس لوبي دی او څنګه پر څنګه روان دي د دوغه ورستۍ صورتحال څه دی هند د پاکستان په وړاندې لوب کوي او افغانستان د بنگلاديش په وړاندې لومړی به د هند او پاکستان ترمنځ لوب ته وګورو اکرام صاحب ورستۍ حالات څه دي
او روسي حالات بالکل د هندستان په حق کې لوب روانه ده د سرکاري چې هندستان دغه لوب غټي زکه چې هندستان دا وخت 204 رنزونه جوړ کړی دي د پاکستان د 204 رنزونو په جواب کې تر اوسه پورې د هندستان یو لوب غاړه هم نه دی اوټ شوی دوا چې کم اوپنران دي د هندستان شکر دون هغه سل رنزونه هم پوره کړی دي یو سل او 14 رنزونه جوړ کړی دي سنچری لکواله ده او د دې ترڅنګ روحیت شرما سلور نوی رنزونه سوشي به وړاندې پوری جوړ کړی دي دواړه فټ او سټ بیټسمنان دي هغه ته د غلوبه اوس ډیره نږدې شوې ده چې هندستان د لوبه وګټي پاکستان د دې وړاندې 204 رنزونه جوړ کړو وو لوبغاړو په تاوان باندې زو دا وخت چې د بنگلاديش او د افغانستان ترمنځ کومل بروانه ده په هغه کې دا وخت
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه چې روانه ده د افغانستان په ګټه دومره نه روانه اکرام صاحب تر اوسه 3 وکټ د افغانستان لویدلې دي او بنگلاديش ورته د 250 منډو هدف ټاکلې وو خو تر اوسه پورې چې دغه څلور دیشم اور وس روان دی په د تر اوسه پورې 3 وکټ په افغانستان له لاس ور کړی دي او ټول ټاله 128 رنزونه جوړ کړی دي په دې کې د افغانستان تر ټولو ډیر رنزونه تر اوسه پورې محمد شاهزاد جوړ کړی وو چې په 350 رنزو کې وس وزید او اوس دستی حشمت شاهدی بیټینګ کوي چې 40 رنزې کړی دی یعنی ډیر نږدې شوی دی هاف سنچری ته چې خپل 50 زوی خو سر د هغه هم دروسه په ډیر اورونه پات دی 122 منډو ته افغانستان اړه دی البته سل بال ورته پات دی چې په سل بالو کې باید 122 منډي وکړي چې دالو به وګټي خو بیا هم نه د معلومه او روس ته به موږ
خپل بیا هم وکټي ور سره لا دوم رشته
زکه چې
درې لوبغاړي او
درې لوبغاړي او شوی دی کله کله اوپر ران او ټیګ خو دا نور ځان ټینګي معلومه نه ده
نو چې افغانستان میډل آرډر دینو کې د شي افغانستان لا ودرګي بعد وخت دا هیلشتره چې په سلو بالونو باندې یو سلو دریش
یو سلو 22
خو شخه دغه سکور راړل ولیکې دی تر څو چې افغانستان
سره وګورو چې سکیږي نو خلګ ډیر ننداره کوي مخکنی لوبه د بنگلاديش نه افغانستان پند یو سلو شپږ دیر شو منډو په توپیر ګټلې و خو دا ځل معلومه نه ده چې څوک به وګټي که افغانستان هم ګټل خو د مخکې په شان په ډیر توپیر نه
د پاکستان په لوبه کې کوکه د شي په اول کې د پاکستان چکم بیټسمنانو هغوی احتیاط سره لوبه کول او ځنې پاکستانی چکم سلنکاران دی هغوی چې پاکستان د حد نه زیات په احتیاط سره لوبه کوله ځکه چونکه د هندستان بیټینګ سایډ ډیر مضبوط دی باید چې د پاکستان سکور د 278 برابر تر د 300 پورې نو بیا به پاکستان دغه لوبه د ساده پورې کړی وي
نو او دغه د روسي او وس یو وکټه د هند هم لاړل دا خبر شوې کنه شکر داوان خپل سلیزه پوره کړله خو وس وزید حسن علي په لاس رانه اوټ
سمره ګران اردوونکو هم په دې زبان دي زمونږ د یوې ګنټې د خبرونه سر ترسیږي. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.